د وګړو د پام وړ برخه په لري اطرافي سیمو کې روغتیایي خدماتونو ته لاسرسی نه لري او په روغتیایي برخو کې لګانو ستونزې سره مخامخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وړاندې ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام لرو. اوس یو خبر. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د افغانستان په لویدیځ کې د یو بیړني پروګرام لاله یو شمیر شزو ته د کار زمینه برابر کړې ده. د ادارې د سیشن بي پروس په یوه اعلامیه کې وویل چې په بادغیس کې د نړیوال بانک په ملاتړ جنو شزو ته د سیمجالونو د اوبدلو مهارت ورزده کړي او هغوی اوس له دې لارې خپلو کورنیو ته نفقه ګټي. د دې ادارې په وینا د شزو سیمجالونه د اوبو یا سیلونو په وړاندې د زیانګالو ځمکو او باغونو په خاطر وبي. د ملګرو ملتو د اداري ټینګار کړي چې د بادغیس په چیر لری پروتو سیمو کې بسګری او کرنه د خلکو لپاره مهمه ده او دوی هڅه کوي چې په لاس زیات ملاتړ سره د خلکو د وضعیت د خرابېدو مخه ونیسي. اوس په هم د سپور ډګر ته مخه کړو. د استرالیا او پاکستان ترمنځ ټیسټ لوبه روانه ده. نن لومړۍ ورځ ده. تر اوسه پورې پاکستان یو سلو یو امیا منډې کړې دي. پنځه لوبغاړي سوځېدلې دي. په پیل کې د پاکستان څلور لوبغاړي نسبتا زرزر اوټ شول. اوس د دوی رضوان بیټسمن اتیا منډې کړې دي، لا نه دی سوځېدلې. او آغا سلمان هم شپږ بیس منډې جوړې کړې دي، نه دی اوټ شوی. او د پاکستان اوپنر شفیق په صفر اوټ شوی دی. ایوب په صفر اوټ شوی دی. مسعود د دوی کپتان پنځه دېرش منډې وکړې اوټ شو. او بابر اعظم پخوانی کپتان شپږ ویشت منډې وکړې اوټ شو. او شکیل هم پنځه منډې جوړې کړې او وسوسېد. او دا لوبه داسې ښکاري چې ممکن استرالیا پی تر دې چې بې برلاسه وي. البته تر دې مخکې په استرالیا کې د دې سیریز په ترڅ کې پاکستان دوی لوبې له استرالیا څخه بایللې دي.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیباریم هرکلی مکو. کندهار کې د کتابونو نندارتون
کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا
کوي. دا راتون کې ځوانانو لپاره د تشویقېدو یو ډېر ښه بڼه ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کیسه لیکوال ارمان د لنډو کیسو نوې کتاب چاپ شو.
کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په 2003 کال کې شاوخوا 2500 عنوان کتابونه چاپ شوي.
ښاغلی ډاکټر صادق جړک صاحب شل کتابونه چاپ کړي دي. یو ډېر مهم کتابونه په دې کې شته.
کندهار کې د مسکری صنعت پور کې دوی په خوست کې مو د مزریو د صنعتکارانو حال هم خسته
انده یو پیزا چې کې ګردې ورځو په ګورم لا نوسوي ملاو د شیالا وی ویناو د باند وین.
نور مطالب هم درو که تر پایا را سره وي. کندهار کې د کتابونو درې ورځنۍ نندارتون روانه اونۍ یکشنبه پرانستل شو. دغه نندارتون د ښه کتاب ښه ژوند تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت د کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست له لوري جوړ شو چې د کتابونو د پیرودونکو لپاره تر زر زیاتې جایزې هم پکې ځانګړې شوې. مخکې تر دې چې د دې نندارتون په اړه د کندهار مجلې د مسؤول مدیر نظر درسره شریک کړم، د دې نندارتون راپور لرو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی انعام الله سمنګانی د یکشنبه په ورځ د ښه کتاب ښه ژوند په نوم د کتابونو د درې ورځنی نندارتون د پرانیست په مراسمو کې وویل چې دغه نندارتون کې زرګونه ټوکه د مطالعې بیلابیل کتابونه ایښودل شوي چې هدف یې د مطالعې دوته د خلکو هڅول دي.
د لپاره چې موږ یو ځل بیا د کتاب سره خپل ملګرتیا بخښ کړو او محکم کړو خویر کړو او کتاب همیشه ځان سره پسند کې ورساتو استفاده ترې وکړو ګټه ترې وکړو. نو دا نننۍ ورځ او دا نننۍ نندارتون د دې لپاره یو ښه بهانه ده چې موږ دا راحت ځان سره وکړو.
په دغه نندارتون کې د روشن مخابراتي شرکت او سنو فارما شرکت لخوا تر زر زیاتې بیلابیلې جایزې هم ځانګړې سوې دي او هغو کسانو ته د قرعه‌کشۍ په اساس ورکول کیږي چې تر سلو افغانیو پورې یو کتاب وپیري. د ضیاءالله او عبدالرازق په نومونو د دې نندارتون ګډونوال دا ډول نندارتونونه مهم بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ د دودولو لپاره هڅې وکړي.
سمون نن ولیدل یقیني ډیر ښه کار کړی دا او دا د راتلونکو ځوانانو لپاره د تشویق کېدو یو ډیر ښه بڼه ده د نوي نسل لپاره. یعنی بېخي کار دا ډول کارونه کچیر دی کو دا نور څه ځوانان چې دغه په مطالعه باندې ځانونه بوخت کړي د کتاب اهمیت په ورته معلوم سي د فیسبوک له دې شانو خبره وګرځي.
ډیر مهم دی زه خپل هم راغلی یم چې کتابونه رانیسم او ملګرو ته ډالۍ کوم. ملګري برخمن کړي کتابونه څخه کتاب دی چې موږ تاسو ته پرمختګ راکړي او کتاب دی چې موږ تاسو سره ملګرتیا کوي. خاص کر مې د پر حکومت ژغ کوم چې پر مسؤلینو ژغ کوم چې داسې نندارتونونه دي باید لا هم اضافه سي.
بلخوا د بشیر احمد په نوم یو کتاب پلورونکی ازادي رادیو ته وویل چې د انټرنیټ د زیاتې کارونې له امله د کتاب لوستنې دود پیکه سوی خو دغه ډول هڅې د کتاب سره د ځوانانو علاقه زیاته ولای سي.
دغه ډول نندارتونونه چې د ځوانانو پر ژوند باندې هم اغیز کولای شي او ځوانان چې مطالعه ته هڅولای شي مطالعه سره ذوق زیاتیږي. کچیر دی د فیسبوک پر ځای د کتاب سره ذوق ولري نو کتاب چې دی هغه یو ښه ملګری دی او د دې په ژوند باندې مثبت اغیز کولای شي. بالکل داسې نندارتونونه باید په ټولو ښارونو کې جوړ شي او ځوانانو و مطالعه سره ذوق زیات شي او ځوانانو مطالعه سره باید ذوق زیات شي او مطالعه باید وکړي.
د طالبانو حکومت د کندهار ترڅنګ په پلازمینه کابل او شمیر نور ولایتونو کې هم د کتابونو نندارتونونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مطالعې یو شمیر مینوالو د اقتصادي ستونزو له امله خپل کتابونه په بازار کې پلور ته وړاندې کړي.
د کندهار د کتابونو په نندارتون کې په زرګونو ټوکه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي وو. د کندهار مجلې له مسؤول مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه به واورو چې په خپل هم د نندارتون ته ورغلی وو چې څومره خلک به د درې ورځې نندارتون ته ورغلی وي.
دا نندارتون چې په کندهار کې دایر شو په لومړي کې خلکو فکر کاوه چې دا به یوازې یو نمایش وي او خلک بدون لیوالتیا نه شي. خو کله چې د نندارتون پیل شو دا د ادارې د تاکوسو د ادارې د توقعو هم خلاف وو او د دې دکاندارانو او د عامو خلکو د توقعو څخه ډېر خلاف. ډېر خلکو په کې ګډون وکړ. تقریبا یوه سوه شاوخوا یوازې ډالۍ ترتیب شوې وې چې دغه ډالۍ هم ټولې ختمې شوې او د مختلفو سوي خلکو لکه د مکتب هلکان د مدرسې طالبانو هلکان او د راسې عام شایان حتی د ډېر پاخه عمر خلک هم په دې کې اشتراک وکړي او په ډېر زیاته پیمانه باندې کتابونه خرڅو. زه په خپله باندې تقریبا تر دوه بجې شاوخوا باندې ولنم. دغه ځای داسې حالت ته دا ستر رسیدلی و لکه یو اختر مې نسی داسې یو شکل غوړه کړی وو. نو تقریبا ډیر یو څه مثبت نندارتونو
تاسو لسه دغه ډالې سه اختصاص سوي وي دا ټول خلکو ته ورکړل سي. پیغه خو په دغه راپور کې د اسدي رډو سره وامه ورېدو. پیغه خو ویل سه تر سلو افغانیو کې زیاتې پیسې څوک په کتاب ولګوي بیا هغوی ته هم ډالې ورکوي. نو اټکل کولای سي چې څومره کتابونه ممکن خرڅ شي وي؟
نو کتابونه تقریبا فقط یو شرط دا و چې دا کتابونه تر سل افغاني چې کم را نیول شي هغه خلکو ته ډالې نه. نو دا چې خلک چې اوس تر سل افغاني کم کتابونه را نیول دا خلک به شي ډیر وو. خو البته بل شرط دا و چې دا چې هم نو صفه ان کتاب باندې ډالې و که یو سړی به مثلا د 2000 کتابونه را نیولې و هغه به دا چې نو صفه ان کتاب باندې یو ډالې و بلکې د دې ټول حساب دا پر سر باندې دا یو ډالې و. نو یعنی دا تقریبا چې ما د دکاندارانو څخه پوښتنه وکړه هغوی دا خبره کوله و زموږ د توقع څخه ډېر خلاف په سودای وشوې. حتی یوه جالبه خبره دا ده چې په اول وخت کې موږ دکاندارانو سره خبره کوله هغوی دې ته نه وو اماده چې د خپل دکان سره مخ یو میز کښېږدي. داسې کله د نندارتون چې پیل شو دوی چې دا د خلکو ازدحام ته توجه وکړل هغوی په خپله خوښه باندې بیا راغلل د خپلو سودا په خاطر باندې دا میزونه د هغه تنصیب کړل نو مطلب دا دی چې سودا یې ډېر دی الحمدلله.
تاسو چې کله نندارتون ته ورغلی څه ډول کتابونه مو تر سترګو شول؟
مختلفو ډولو د مختلفو موضوعګانو کتابونه دوکاندارانو راایستلي وو. دلته ظاهري یو سوال د خلکو دا و چې دا ټول دیني کتابونه دي، خو دا دیني کتابونه ځکه ډېر دي چې دلته په افغانستان کې تقریبا بیا خاصه دوکاندار کې دغه د دیني کتابونه ډېره سابقه ده. دغه کتابخانې ډېرې مثلا دغه قدیمې وي او دغه نور کتابونه د مکتب او د پانسون کتابخانې چې دي هغه په مجموع کې کتابخانې هم ډېرې محدودې دي او بل هغه اکثره د پانسونو سره نږدې وي. نو دلې په دغه کې چې کوم په دې بازار کې چې د کتابتون چې کوم کتابونه دي هغه ډېر محدود دي، نو په دې خاطر باندې د هغو کتابونو هغه اندازه په مجموع کې یو څه کمه ده. نور کتابونه به هر څه کې کتابونه وو،
یعنی ادبی کتابونه هم په دې کې ناولونه، داستانونه او د سنور د شعر مجموعه
بل هڅه دې خرڅېدل تر نو اجناس او ادبی کتابونه دې لکه د ډېر فرهنګ ځوانانو د مکتبو خلک دې راوتلی وو هغه د دوه سره ډېر لیوالتاب.
لیکوال او د کندهار مجلې مسول مدیر مولوی عبدالرحیم غیاث څخه په مننني په کندهار کې د کتابونو په نندارتون کې د کتاب پلورونکو د اتحادیې د غړي احمد آریوبی په وینا شاخوا لسر کتابونه و پلورل شل. شاغل آریوبی لدین اندارتون څخه آزادی رادیو ته پراسته ولی پیغام کې خوشی څرګندوي.
د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست او د کتاب پلورونکو ته د په ګډ همکاري درې ورځنۍ نندارتون جوړ کړی چې د ښه کتاب او ښه ژوند ته نیوال لاندې وو. زموږ مخه دا و چې کتابونه تر خلکو تر لاسو ورسو او ټولنه د کتاب سره آشنا کړو. نو په دې نندارتون کې تقریبا 1500 جایزې کلمان، کتابچې، کتابونه، ګلاسونه او بایسکل شودل سی وو. د خلکو د تشویق په مخه تقریبا 100,000 بیلابیل کتابونه موږ نندارین ته وړاندې کړل او تر 100 ډیرو کتاب پروشانو په دې کې ګډون کړی وو. تقریبا 10,000 په شاوخوا کې کتابونه خرڅول او ډیره ښه نتیجه یې ورکړل. نو زموږ کوشش دا دی چې داسې نور نندارتونونه هم جوړ سي او د ولس او د دې ټولنې په ګټه تمام سیم.
له شغلی اړیو بي څخه په مننني لې به خبرتیا ورسته مو په کابل کې د لندو کیسو د وی ټولګي ل چاپېدو خبرو او د دې مجموعې د لیکوال نظر د سر شریکو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د بشرم په نوم د کسلیکوال نصرت ارمان د لندو کیسو مجموعه په 112 مخونو کې په کابل کې مازیګر کتاب پلورځي چاپ کړه. د شغل ارمان تر دې مخکې د لندو کیسو درې ټولګي خبري شوې دي. خدای وای چې په نوې کتاب کې کیسې په احتیاط را چنلې دي. څرنګه له دوی څخه به واور
په دې کتاب کې زما د 13 کلونو شل لندې کیسې دي. په دې کلونو کې ما ډېرې کیسې لیکلې وي خو کتاب ته مې تر یوازې هغه کیسې غوړه کړې چې په خوالي ډاډوم. دا کار مې ځکه وکړ چې د لندو کیسو لمړنۍ او دریو چاپ شویو کتابونو کې د ډیرو کیسو په چاپ وروسته په خیمانه شوی وم. کتاب مې خپلې میرمنې خاطرې ارمان ته ډالۍ کړې او دلیل یې دا دی چې هغې له کیسو سره زما پیکه شوې او سسته شوې اړیکه بیرته تازه او کلکه کړه. کتاب مې له چاپ نه مخکې سو ښاغلو ته لیږلی و خو د سریزو د لیکلو پر ځای مې ترې دا غوښتنه وکړه چې یوازې هغه کیسې را په نښه کړې چې کمزورې، بې خونده او بې پنده وي چې زه یې له کتابه وباسم. د دې کیسو توپیر زما له مخکنیو کیسو سره دا دی چې د مرګونو او ماتو کیسې نه دي، د ژوند او کامیابیو کیسې دي. که درد خودل شوی نه خوښۍ ته د رسیدو هیله به هم ورسره وي. که کومه کیسه په ستونزه لیکل شوې د هواري لارې هم په ګوته شوې لوستونکی نه ناهیلی کوي، حتمن ورته یا خوند ورکوي یا پند ورکوي یا د دمې سبب ګرځي او یا هم ورته د فکر د بدلېدو.
د بشرم په نوم د نصرت ارمان د لنډو کیسو مجموعه په کابل کې چاپ شوه. اوس به د یو پخواني کتاب پاڼې راوړو، د بریا ارواپوهنه. دا کتاب د مصطفی صفاش باړه او تالیف دی چې د ژورنالیزم په هنجي محصل حمیدالله سمیم لوستی دی. له دوی په واورو چې په دې کتاب کې څه دي.
پکې د ژوند مختلف اړخونو ته د هر په هنیز نظر کتن شوې ده، او د هغه اړوند معلومات او لیکنې شوې دي. د ښه ژوند لپاره مثبت ټکي راټول شوې دي، د ښه ژوند د لارښوونې، د ښه ژوند لپاره هغه د ورته نظرونه راټول شوي دي، مثبت فکرونه او نوي فکرونه، د اړوند نور بېلابېل موضوعات پکې راوړل شوي دي چې تر ډېره پورې د انسان په ژوند، د انسان په ذهن او ځان باندې تر ډېره مثبت تاثیر ګزاره دي او مثبت تاثیر پرې کولی شي. کتاب یو ځای لیکي وایي که ژوند ته د جګړې د میدان فکر وکړي، که ژوند د جګړې میدان وګټي، ډېر به درته سخت اوسېږي او امکان لري په هغه کې تاسو ورک اوسئ، په هغې کې شاید تاسو ورک شئ او ټول خلک به درته دښمنان ښکاري. مګر که تاسو ژوند یوه لوبه وګڼئ، تاسو لپاره به ډېر ننداره ایزو اوسېږي. که موږ فکر وکړو لوبه چې فیصله ورته ګیم وایي، تر ډېره پورې زموږ لپاره جذاب او خوندور اوسي. که چیرې ژوند هم همدغسې کړو، که ژوند ته هم یو لوبه فکر وکړو او په ورته ډول سره نو پکې وړاندې لاړ شو او هغه پړونې په وړاندې مخ په وړاندې طی کړو، نو یو زموږ لپاره ډېرې برخې اسانه خوندورې اوسېږي او ستونزې حتماً وي، هغوی حل لارې بیا اسانه پیدا کولی شو. بل کتاب د بریالیتوب په اړه وایي، کتاب بریالیتوب داسې طریقې وایي، داسې ژوند وکړي چې په ډېرې اسانۍ ترې خوند واخلئ، که کړاو سره البته لږ کم کړاو سره مخ شئ، او داسې کار وکړئ چې خپل څه چان شاوخوا لږ هم ترې خوند واخلي. دا بریالیتوب دی، یعنې د بریالیتوب تعریف یې په دې څو نقطو کې راغونډ کړی دی. که چیرې انسان ورته خپل ژوند کې د عمل جامه ور واغوندي، نو تر ډېره پورې مثبت ګزاره اوسېدلی شي. بل کتاب یو ځای د حالت ښه کولو په اړه لیکنه کړې ده، څنګه کولی شي خپل حالت ښه کړو، مثلا په یو بد وضعیت کې یو څه ډول کولی شي خپل حالت تغیر کړو. وایي د یو بریا په اړه فکر وکړئ، د یو لوی کار په اړه فکر وکړئ چې تاسو په پخواني ژوند کې کړی دی، د هماغه وخت احساس مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه جذبه مو ذهن ته راولئ، د هماغه وخت هغه د خلکو خبرې، تشویق، نظر مو ذهن ته راولئ چې تاسو په اړه څه وو او څه ډول حالات کې مو قرار درلود. دا حالت بدلول تر ډېره پورې تاسو سره مرسته کوي، تر څو هغه بد وضعیت اوس پکې قرار لري، په اسانۍ سره تاسو ښه حالت ته بدل کړئ. بل ځای د نوي فکر په اړه یو څو کرښې راوړل شوي دي، وایي چې له یاد مه وباسئ چې ژوند په تکراري ډول دی او لباس اغوستل نه دي. دا جمله موږ ته ډېر سره زده کوي، وایي ژوند هره ورځ بدلیدونکی دی، ژوند هره لحظه هره شیبه بدلیدونکی دی، هره ورځ باید له نوي فکر، نوي خیال او مثبت فکر سره شروع شي. ژوند شیبه په شیبه چې تیریږي بدلیږي او باید بدلون ولري. بل ځای راغلی دی، وایي چې تر څو نیکمرغي ونه پیژنو، تر څو د ژوند لپاره تعریف ونه لرو، ځان کشف نه کړو، احساسات کنټرول نه شو کړای، تر څو خپلې علاقې څرګندې نه شو کړای، تر څو د نورو سره د جوړجاړي شیبې ونه شو ازمایله، ژوندي یو خو ژوند مو نه دی کړی. یو بل ځای د ژوند د بدلون په اړه راځي، وایي کله چې تاسو په یو بد وضعیت کې وایي او ځان سره فکر کوئ چې ولې په دې حالات کې، نو تاسو له ځان ارزیابي واخلئ، تاسو ځان په دې ډول ارزیابي کوي، وایي چې ولې وروسته پاتې یم، که پلاني پرمختګ کړی دی ولې کړی دی، په کوم اساس سره یې کړی دی، له ما څخه یې څه شی لوړ دی، له ما څخه په کومو برخو کې دی مخکې دی، هماغو برخو ته کار وکړئ، په هماغه برخو باندې تمرکز وکړئ. تاسو هم کولی شئ چې یو ځای ته ورسیږئ، تاسو هر څه کولی شئ. په ژوند کې بدلون امکان لري، دا چې ولې لري نورو خلکو زموږ لپاره ثابته کړې ده، هغوی زموږ لپاره ښه مثالونه دي چې موږ یې باید په خپل ژوند کې عملي کړو. د هغوی کړنې، د هغوی پرمختګونه، د هغوی د ژوند بدلون زموږ لپاره داسې مثالونه پاتې شوي دي چې موږ لپاره یو ستر او لوی ثبوتونه دي، چې کولی شي خپل ژوند ته داسې یو ثبوت وګرځوو چې پلاني داسې کار کړی دی، کس داسې کار کړی دی، خپل ژوند ته یې بدلون ورکړی دی، تغیر یې ورکړی دی، موږ هم کولی شو.
له حمیدالله صمیم څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د ډیورنډ له کرښې پورې غاړه د کتابونو د چاپ حال درکو. دا به واوري چې په تیر یوه کال کې په 2023 کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې څومره پښتو کتابونه چاپ شوي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په کوټه پېښور او سواد کې د کتاب چاپونکي وای چې په 2023 کال کې په پښتو ژبه شاوخوا 2500 عنوان کتابونه خپره کړی دي. خبرندوی ټولنې زیاتوي چې د تبعات اړوند موادو د بیول وړېدو او لا افغانستان سره په پوله د جنو بندیزونو لکبله د کتابونو د چاپ او خپرولو لړۍ اغیزمنه شوې ده. بلخوا لیکوال وایي چې که د کتابونو شمیر کم شوی دی د لیک معیار بهتره شوی دی او د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې یو شمیر ښه کتابونه بازار ته وړاندې شوي دي. په دغه اړه نور تفصیل د ازادي راډیو په مشال څانګه کې زما د همکار شاهین پنیری پوراپور کې.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا 60 کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمیر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه 15 کتابونه او د دې سره سره چې کوم مدد دي درې میاشتنۍ چې کوم مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کې د مکاولي د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پر تلیز جاج یو ډیر مهم کتاب دی چې ماشام خټک پر دې باندې یو ډیر ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق جړک صاحب چې د پښتو ادبي غورزنګ بنسټ ایښودونکي دي، هغه د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي او ډیر مهم کتابونه په دې کې شتا، په دې کې ژباړې شتا، په دې کې تحقیقي کتابونه پکې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمیر پبلیشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا 60 کتابونه خپاره کړي دي. نوموړي وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمیره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
موږ سره چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي، بیا چې ورپسې کم دی نو په هغه کې دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي. نو د افسانو کتابونه اوس تقریبا چې زیات چاپ کیږي او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي، چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. نو د دې د وجه مونږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 60 کتابونه چاپ کړي وي، یا دوه زیات یا دوه کم.
دغه شان د پېښور دی ویبلې مشهورې تباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپرېږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او بقایا چې څومره دي 14 دا د نثر برخه دي. په دې کې چې کوم دی مونږ زیات ترجیح ترجمه ته ورکړې د ژباړې ته، بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې دغه تقریبا مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دی. 15 کاله شپږ کاله وړاندې چې لاړ شو نو د شاعرۍ ډېر زیات رجحان وو، ډېره په تیزۍ چاپ کېدم او خرڅېدم. دا به غلطه نه وي که زه ووایم چې ما سره په دوکان کې زیات نه زیات 10 کتاب د شاعرۍ پراته دي، نور ټول نثر دی.
د خیبر پښتونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د منګورې څخه خپروي. په سواد کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز پس د ربی راهی وایي چې د تباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی. نوموړی زیاتوي
د تبات سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. په دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیات نه زیات او اته کتابونه چاپ شوی وی. هو د شعیب سند له اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې میرمنې سایما اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بحرین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر سړنیز مقالې لیکل شوی دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوې نه دي. په دغه اړه لیکوال او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه شپېته مقالې لیکل شوي دي.
د تیرو دوو کلونو دریو کلونو نه د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د سلو نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ډی په ساحه کې شوې دي، زما د معلوماتو تر حدا دې کال پورې تقریبا شپېته مقالې داسې دي چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېستې او مخې ته هغه راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د ځینو بندیزونو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ په اړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې دا کرش مېرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګي په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتک سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه په افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل، نو دې هم منفي تاثیر کړی دی.
د یادونه وردا چې د سوشل میډیا درا تک سره اوس د پښتو ډیر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د دوو لرغونو صنعتونو په اړه اوریدل شي. خدام ګړي شعر لرو د ټولۍ لمن شیر د دوی په شخ
را سره لمشوم توب دی دوی وګی می پر درانې دی هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چې شیبه شیبه ډیریږي نه کمیږي نه ورکیږي نه رژیږي نه څڅیږي په یو بل کې ګډوډ شوي زه یې فرق کولی نشم چې هغه درون کاڼی کوم دی چې وړوم د دوزخ له سرو لمبو به ویرېدم لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل خمارانو او مرانو به خوړم د جنت پر نعمتونو په مې زړه تسکینی دنه په ویالو او ویالو گبینو په مې روح آرامیدنه د کوثر سپینو اوبو ته به مې هیڅ هم زړه کېدنه که جامې وي د وریښمو که به وو د سرو غمیو که فضا به ماتره که فضا به عمبرینه ما ته خره لګېدل نه ځکه ویره د بیلتون وه لا دکې لبابکا او زه یو فرق کولای نشم. هغه درون کاڼې به کوم وي چې لا لږ را لوی شوم په ټټر مې ځورېدمه، پیغلتو مې شرم شرم په وجود مې ملامته، خجالته به پر ځان شوم، له خپل ځان مې کېده کرکه، له هر کس به وېرېدمه، له خپل سیوري به مې هم زه رېږدېدمه رېږدېدمه. او زه فرق کولای نشم، هغه درون کاڼې به کوم وي چې مصرې شاهین سترګې فوارې وي فوارې وي، دلالي په نکاح شوه د مړه ورور پیغله ورینداره. هی نو څه وو غټ کېدلې کیلی وه په سپېره تندې مې تویا، خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندې مې ور بلېږي او زه هېڅ ویلی نشم، خوله مې چوپ خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندې مې ور بلېږي او زه هېڅ ویلی نشم. شوبل شوبل احساسات مې پر هغه پنډې زفه شول چې وړم ډېر کلونه، چې شیبه شیبه ډېرېږي، نه کمېږي نه څڅېږي. او د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی چې تازه وي خوشبویي آن تر واټ پورې رسیږي او هر درد یې په وجود کې معلومیږي. چې خفه شي مړاوي مړاوي شي ټوکیږي، احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي. زه د غره د صبر ونه چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي، نه شړیږي نه وچیږي نه غورځیږي، نه یې باد له منځه وړی شي، نه په واورو کې توریږي یا ورکیږي. چې د کال څلور موسمه ښه تمثیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړړو یې نښتې غېږې غېږې لوی برونه، یو نیم غړی یې بې وسه که ژړېږي ترېنه لویږي، لیدل کېږي باکې نه وي، چاته هېڅ نه محسوسېږي چاته هېڅ نه محسوسېږي.
د خبرونې په دې برخه کې په افغانستان کې د دوو پخوانیو صنعتونو په اړه، مزرین صنعت او مسی صنعت. مخکې تر دې چې مزرین صنعت ته مخه کړو، د مسو په اړه، مس له هغو عناصرو څخه دی چې انسانانو ډیر پخوا پیژندلی دی، ځکه چې مس د سرو زرو او اوسپنې په څیر ډیر کله د مځکې په سطحه کې موندل کېږي. داسې راپورونه هم شته چې شاوخوا 8200 کاله مخکې په اوسني عراق کې له مس څخه کار اخیستل شوی دی، خو په انساني تمدن کې له میلاد څخه 5000 کاله مخکې تر 3000 قبل الميلاد پورې زمانې ته یونانیان مسی زمانه وایي. د دې زمانې د مسی لوښو نقشې په چین، مرکزی امریکا، د افریقا په لویدیځ او اوسني منځني ختیځ کې موندل شوې دي. په نړۍ کې نن سبا د مسی لوښو بازار پورو کېدو دی، خو ولسونه هڅه کوي چې دا لرغونی دود ورک نه شي. ځینې هیوادونه کله نندارتونونه ورته جوړوي، کله یې په کلتوري مرکزونو کې نندارې تشتي، او کله ناکله هم د مسی لوښو د صنعتکارانو داسې درناوی کوي لکه د نورو هنرمندانو. په افغانستان کې چې لا هم ګڼ کسان په کلیو بانډو او حتی ښارونو کې له مسی لوښو کار اخلي، دا صنعت پیکه شوی دی، ځکه چې له بهره د نورو لوښو وارداتو تاثیر بندې کړی دی. یو له هغو ښارونو څخه چې دا صنعت پکې پورو کېدو دی هغه کندهار دی. په کندهار کې د دې صنعت بازار یو مهال تود و او ګڼ شمېر مینوال یې لرل، خو اوس یې یوازې دوه دوکانونه پاتې دي. د کندهار فرهنګ پال وایي یو علت یې د عصري وسایلو رامنځته کېدل دي. په دې اړه او د نورو علتونو په باره کې په دې راپور کې سره وایي.
د کندهار ښار په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو مهال د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول، خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د چټک غږ اورېدل کیږي. پنځه پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاتې دی، خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاتې دی او نور ټول له منځه تللي دي. د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی، خدای یوازې د لس کلن رئیسی د مسګری په صنعت بوخت دی. محمد هادی وایي یو مهال یې پر دکان د مشتریانو وار نه کېدی، خو اوس خلکو او پیرودونکو مسلو شهیر کړي دي. د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګری دوکانونه موجود وه او توکو یې هم شه بازار درلودی، خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د له منځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه وسي.
دا د مسګری د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځ نه تللو دپاره موږ تاسو خاص دغه نه لرو، متاسفانه لاسوان داسې خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خورو. ولې دلته دغه حرکتونه چې دي اوس د مثال په ډول سره یوه کاچوغه د مسو چې جوړه یې پخوا ګرده شړومبو کاچوغه ګرده داسې وه، دا یوه کاچوغه چې اوس په هغه وخت کې په لس افغانۍ وه، اوس چې هغه لږ لږ په سل افغانۍ خو ده، مګر دلته اوس شپږ دانې مصالحې کاچوغه په پنځوس افغانۍ تاسو درکوي، نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده.
کندهار کې د مسګری ترڅنګ آهنګري، شیشه جوړونه، څرمن ګنډل او یو شمیر نور لرغونی لاسي صنایع د عصري وسایلو د پرمختګ او د حکومتونو د نه پاملرنې له امله ورځ تر بلې د کمزوري او ورکېدو لګواټ سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې مسي صنعت پور کېدو دی. ازادي راډیو په 2000 کال کې ورته راپور لکوندو صدرلود. په 2022 کال کې له بلخ څخه داسې راپورونه خپاره شول چې مسي صنعت هلته پور کېدو دی. پروسش کال مطلب می 2023 کال دی په بدخشان او هرات کې د دې صنعت د رکوت راپور نه خبر شول. اوس په یو بل صنعت ته مخ کړو چې صنعتکاران د لا غوړېدو هیله او تمه لري. د خوست اوسیدونکو غواړي چې د مزرین صنعت پر مختیا او سوداګرۍ ته پاملرنه ډیره شي. د خوست د یو شمیر سرحدي سیمو په غرونو او غونډیو کې په طبیعي ډول مزرشنه کیږي چې خلک ورڅخه د سوانګ ټوکو او جنوم زرینو ټوکو په جوړولو کې ګټه اخلي. د خوست سوداګرو او کاروباریانو لسیزو مزرین ټوکی نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو ته وړي، بلکې د پاکستان، خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند ایالاتونو ته هم د خرڅلانه لپاره لیږل دي. لمزرینو ټوکو تر ډیره د تودو سیمو سیدونکو کار اخلي. نور د نجیب الله لوخیل پراپور کې
د خوز د اوشمیر نور سرحدي سیمو پښان د ګربز ولسوالۍ اوشمیر سیدونکو هم چې په غریز سیمو کې اوسېږي له پخوا په مزرین صنعت بوختي او خپل اړتیاوې له همدې لارې پوره کوي. سره له دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه پلاس نه ورځي چې د دوی د کورنۍ اړتیاوې باندې پوره شي. د خوست د ګربز اوسیدونکو اول سردار ویل
زای دومره ډېر تکلیف لري، اندا یو پی زای چې کې ګردې ورځو په ګورم لا نوسوې ملاو د شیالا وی ویناو د باندې وی یانه بعد سل ری پاکی کال دوره ونیم شلا کال دوره پدامن دیوالا میش ډېر مشکل از خلخونه وسدی کابلی.
په خو چې صنعتي تولیدات لګو په اطرافي سیمو کې د مزرین توکو کارونه ډیره و، د ناس دلی پوزینی ولی بیا تر نور کاریدونکو توکو پورې ډیره برخه د مزر و، خو اوس وخت مزرین پړی کډبونونه او د کټونو پوزي ډیر کاریږي. د خوست د ګربز یو بل اوسیدونکو نور خان وایي
میش د پیزیکی دی پلوری دی نکه دی وخنه میش خلخونه پی دستوتی دی پخای وخنه پی لیهی میش تا دی پیزه کاروبار که توجه دیرگی
په خوست کې روڼ اندي او مدني فعالان وایي که چیرې د مزرین صنعت ودې او پرمختیا ته پاملرنه ډیره شي او صادرات د سوداګریزو اصولو سره برابر شي ممکن د دې برخې کاروباریانو ته په ګټه تمام شي او هم به دا لرغونی صنعت ښه پلل شوی وي. د سیمې یو مدني فعال خلیل جان ګربزوال وویل
نو په کار ده چې د دې کرخې غاړې ته خلک چې پراته دي دوی چې د کربون پوزې ټوکر کې یا دا صنعت پرمخ بیایي د دې لپاره د تجارت و صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کړي تر څو په راتلونکي کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاسته راوړي.
مزرې طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوست د سازي میدان باغ تریزیو شمال لکڼو موساخېلو ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. د خوست د غرنیو سیمې اوسیدونکي له پېړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي شکرونه شکرۍ سوزي د ناستې پوزکي د لمانځه مسلې کوري جاروګانې مزرین پړي او کډګونونه پیي خو بیا وچ مزری د سوانګ لپاره کاروي.
په خوست کې د مزریو صنعتکاران غواړي چې چارواکي د دې صنعت غوړېدو ته پام وکړي. د نړۍ په ځینو سیمو کې دا صنعت دود دی. یو له هغو سیمو چې مزرین صنعت پکې غوړېدلی دی هغه مکسیکو دی. په مکسیکو کې د راپورونو له مخې له 800 کلونو راهیسې د مزریو صنعت په غوړېدو دی او د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب لویدیځ کې هم خلک د مزریو لویې لویې خولې پر سروي. د مکسیکو چارواکي او خلک د دې صنعت ته غوړېدو لپاره څه کوي؟ د نړۍ په هغو هیوادو کې چې د مکسیکوي ډوډۍ رستورانت وي هلته ډیر کله د مزریو خولۍ دلته هلته راځوړندې وي. ځینې یې رنګولې وي چې له لرې د خلکو سترګې پرې لګېږي. د مکسیکو یو شمېر سفارتونه د خپل هیواد د ملي ورځې پر مهال چې د سپتمبر 14 ده نندارتونونه جوړوي. په هغو کې د خپل هیواد بیلابیل لرغوني صنعتونه د مزریو د خولیو په ګډون نندارې تشتي. خلک دا خولۍ اخلي او په دې ډول په نړۍ کې مکسیکوي مزرینې خولۍ عامې شوي دي او دا صنعت غوړېدلی دی. دا ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ پروګرام له همدې سره سرته رسي. تر بل خبرونه مو زه احمد چبر په خدای سپارم. شدیوی
چھکھا ودائے سمارا گئے آخر کے میں आशिकी सफ़ हसीरन पाई मा